عدی اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې هم د سر موضوع د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د تایید او د نوموړي د ځایناستي د ټاکنې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف رابرسیره شوی. د تخار سرپرست ولی خبرداری ورکوي چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ترکي څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کوردي پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان د طالبانو د مشرتابه شورا رسنوی ته په یوې استولې خبر پاڼه کې تایید کړې ده چې ملا اختر محمد منصور د دوی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. بلخوا ته د ملا محمد عمر د مړینې د تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلافات هم رابرسیره شوي. د کوټې د شورا یو غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شوه. خغلی رحمانی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دیو د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراض دي. رحمانی چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه وو او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټې نه خبرې کولې ویل د ملا عبدالرزاق اخون او د ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشان د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته خو نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهم شرط دی. بلخوا د تخار سرپرست ولی خبرداری ورکړی چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونکړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په اشکمش درقد او خواجهغار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې روانې دي. نوموړي وویل موږ دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. دا تخار سرپرست ولی همدار ازول چې له درې ورځو را په دې خوا جګړه روانه ده خو تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتیش اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د نشه موادو د تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 میلادي کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیونو ډالر لګښت سره سره دا هیواد لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همدار از ویلي چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه موادو روږدي تر ټولو زیات وګړي هم لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورټ کې تایید کړی چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 550,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو وغوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر اوستو سره په راتلونکي کې د انتخاباتو شفافیت یقیني کړي. ښاغلي فیلډمن پرون وویل چې ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دانیل فیلډمن له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر شاه سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار این کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است و جزء تعهدات اساسی حکومت وحدت ملی است و همچنان این جزء تعهدات است که ما با جامعه
دوی دادی کمیسیون کار در افغانستان خلکو لپاره ډیر مهم او د ملی وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه دی. هم درس ده هغه ژمنې دي چې موږ لرنی والټ ولنی سره کړی ده. انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي ویل چې کمیسیون با په بی طرفی سره کار ته دوام ورکړي او د حکومت او نړۍ والټ ولنی هم د همکاري غوښتنه وکړه. ترکی سرنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوی ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوی د خلکو د ډیموکراټیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د هغو اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسکونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پاره ولو تورن شو. د اناتولیا رسمي خبر ایجنسی خبر لمخ کده مسله محکمه ته راجی شي نو مولې تر سری لشکلون پوری په بند محکومی دی شي. د ترک د کورت پلوی د خلکو دیموکرات ګوند د مشر مخ کی ل فرانسوی خبری ایجنسی سره په مرکه کې ویلی و چې اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیه د حکومت عملیات هغه نمایشت چې اصلي هدف د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی زپل دی. پام دی آل کی رپورټونه وای چې د ترکی جنگی الوتکو پرون یو ځل بیا د پی کی کی پر سنگرونو بمباری وکړه. د حمله وروسته لاغ کیږي چې د ترکی پر امنیتی ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژن شول. انقره وای چې د حمله پی کی کی کړی و. متحده ایالاتونو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانی چارواکو او د روسیې د غاز پر یو پخوانی سوداګر بندیزونه لګول شوی. د امریکا د خزانه وزارت پر نوول چې د شپږو ویشتو افراد او مسو نمونه د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي دي چې لمخې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کیږي. د دې بندیزونو لمخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې له دې شرکتونو او اشخاص سره راکړه ورکړه وکړي. په عین حال کې د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې په شنډولو کې ورسره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه سخت دریځو وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي و. خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي و چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړې په نوم یادیدل. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر نیکولای بروتنکوف پرنول د دې لوبو په جریان کې موږ د ګڼ شمېر هیوادونو په تیره د فرانسې، جرمني، اتریش او امریکا له حکومتونو سره په ګډه په دې وتوانېدو چې د اولمپیک د لوبو پر اړوندو ودانیو د هغو حملو لړۍ شنډه کړو چې د جوړېدو په حال کې وي. بورتنکوف خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. دا هم خبر. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. و باوري چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. په دې اړه په رپورټ سربېره مولا دې خبره وچی د سولې عالی شورا د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړی دي او دا د دې خبرو د ګډوډولو لپاره د کوربه هیواد پلمه بللې ده. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کوچی په افغانستان کې د امنیتی ځواکونو د هوایی ځواک کمی څومره محسوس دی او دا ځواکونه د محل د هوایی ځواک له پلوه په کوم وضعیت کې دي. پاکستان وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي خو دا په دې معنی نه ده چې دا خبرې به نه کیږي. د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونه نیول شي یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس سقوط وکړي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع به هم له یاده مباسي. د ملا محمد عمر د مړینی لتاید ورسته د طالبانو د مشر پتوګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شویل دی. اختلاف څخه په کوټه کې د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ملا حسن اخون پر د پورته کړه. لازادې رډیو سره په خبرو کې نوموړي همدار زیاتونه وکړه چې د سولې په مسله کې د طالبانو ترمنځ اختلاف نشته. احمد تکل د دې موضوع تفصیل دروړي.
د کوټه د شورا غړی ملا حسن رحماني وای د طالبانو د نوي مشر پتوګه باید د ملا محمد عمر زوی غره شوی وای. نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو. خغلی رحمانی له آزادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحمانی چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د وکمنې پر محل د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه او اوس محل د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټه د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نور ته د منلو وړ نه دی. د د پوینا ډیرای طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نمونه یاد کړل.
ملا محمد رسول الله خپل غواړم او ذاکر صاحب چې ګیدنه یو سکرده مګیدي اور سره نور هغه مرګری چې مثلا پر دې کې پدې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق واړی اچ ور سره حاضر او هغه ناراض دي هغه مراتب کسبی خو قلبند دي دا واړی چې د زید مناسب دی مولوی یعقوب صاحب مقرر
لا ازادي رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې مولا عمر څه باندې دوه کله مخکې مړ شوی د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر مولا صاحب مولا محمد عمر اخوند مجاهد پداسي او تنها حالت کې ساتل شوی او چې هغه هیڅ د شي معلومات چاته نه وچې په څنګه حالت کې دی د صحت څنګه دی د منصور صاحب او د خاص ملګرو پلاس کې
د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوی وي هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د تمر په شورا کې دا فیصله وکړل چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالفت نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خاله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولي او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نو موري وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
بلخوا د طالبانو د مشرتابه شورا په نوم باندې یو استول شوی خبر پانی چې د طالبانو دوو ویاندویانو زبیح الله مجاهد او قاری یوسف احمدی رسنیو ته استول شوی استول د پاغي کې د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدل د ملا محمد عمر د ځایناستي په توګه تایید شوی دی او په دې کې ویل شوی دی چې د زعیم د ټاکلو په دې غونډه کې د علماو کرامو او د طالبانو د مشرانو او ګډون کړي وو او دوی دغه ملا اختر محمد منصور د خپل نوی مشر په توګه ټاکلې دي. دوی ویلي دي چې نوموړي دوه مرستیالانم لري چې په یو مرستیالي سراج الدین حقانی چې د پخانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی زوی دی او همدارنګه بل مرستیالي شیخ الحدیث مولوی هیبت الله اخونزاده بلل شوی دی. دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو نه اوریدا په داسې حال کې دا چې په عین حال کې ټاکل شوی و نن د پاکستان په یو خار کې د سولې خبري وشي د حکومت او طالبانو ترمنځ. خو دا خبري زندول شوی دی د سولې علي شورا تایید کړي چې د سولې دا خبري زندول شوی د دې شورا مرستیال وایي کسام د طالبانو مشر ملا عمر څخه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. خو دا زیاتوي د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړي. احمد تکل په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرې دورسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخت پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په یو بیان کې که څه هم د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه نه ده ښودلې خو یادونه یې کړې چې نوموړی څه موده مخکې د اورپیښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. لدی ورسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې لمخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګند نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین ازادي رادیو ته وویل د سولې په خبرو کې ځند د مولا عمر لمړینې سره چې د په وینا د څباندې دوه کلمخ کې خبره ده هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او طالبان او د خوانه هغه په تاریخ باندې وغځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغه سې په جوړ شوی و چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو د دې مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ماته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې علي شورا مخکې ویلي و چې د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن د اسلام آباد په مری خارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د علي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا و چې په دې مذاکراتو کې په اوربند باندې خبرې کیږي، دلته به تعهدات ترسره کیږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي او په دې ترڅ کې د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ملا حسن روحاني د ملا عمر د ځایناستي په توګه د ملا اختر منصور د ټاکل کېدو په وړاندې د خپل ځان او څو طالب مشرانو له نارضایتۍ پرده پورته کړه. د سیاسي چارو کارپوهان خبرداري ورکوي چې دا اختلافونه که زیات شي نو د سولې روانې هڅې زیانمنولای شي.
ستاسو له پیغامونو نه
مفتی حبیب الرحمن کچیر ته ملا محمد عمر خواند وفات شوی وی یا مر شوی وی یا قتل شوی وی، دا یقینا د طالبانو په تحریک باندې ډیر ژور تاثیر لري. ټول تحریک کیدای شي چې سرو پشل شي او دغه بیا منظم کول په دنه سب حالاتو کې ډیر مشکل کیږي. هغه خلکو سره خبرې شي چې دنه لاندې طبقه خلک یا غایده د تاثیر لاندې وي، د تاثیر دیواجنه خبرې نشي کول، هغه اوس کول شي چې د سولې خبرو کې برخه په ډاډا ځل باندې واخلي.
نن به سمین خاندانه د شکوټ وسیدونکو کچرې کې محمد عمر مړوي دا به د سولې په پرسه باندې اثر زکه ولري چې د دوه کمانډلونو د ټول طالبان یا جنگیلي خلک راټول شوی وو، خو بیا هم د دونه لاندې نور خلک شته، د بیا خپل ریډرشپ خپل حال زال په کور اچوي. دا څنګه چې محمد عمر مړ شو د سلا په منځکه کې خدا او د تسلیم شول.
نو مې ګلاب منګل د منګلو پر مختي شورا رئیس کچرې محمد عمر مړوي ز فکر کم چې په سولې هم تاثیر لري، د طالبان په پلاوی هم تاثیر لري، ځکه چې ویل کیږي د دوی له خوانه چې می مشر نشته، می مشر ته نه و، می پلاوی ته نه و، نو د سولې یو نه څنګه څه ځندول کیږي.
نو می شریف الله را جی شریف الله او د متون د مرکز اوسیدونکو يم. زه فکر کوم چې د مرګ مر خوش حق ده، حتما سړی مر کیږي، ځکه چې د پسره نه تاثیر نه کی، ځکه چې ټول جهان دې نه وځي پر رغول دي چې پوتن کې امن وته کی ته د ټول ولادت ټول جهان غوښته.
لویدیز ورسمانو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب لیکلي دي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
د لویدیز غنو چاپی خبرونه د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې په اړه مقاله خبرې کړې دي. نیوزویک مجله تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: د طالبانو د مشر مولا محمد عمر له اصرار ډک مرګ. دا مقاله په پاکستان کې د میش خبريال سمی یوسف زیده د لیکي. د تیرې روژې په وروستیو ورځو کې د مولا محمد عمر د کورنۍ وغړي او نږدې ملګري د تناڅاپي زنګ وه او ورته ویل چې دای تازه خبر شوی دی چې مولا محمد عمر مړ شوی دی او د طالبانو د مشرتابه یوازې څو تنه پرې خبر دي. لیکوال وړاندې لیکي: مولا محمد عمر ته نږدې کس مولا عبدالجبار وو چې د کوټې د شورا او مولا عمر ترمنځ ارتباط ټینګ کړی وو او مولا عمر مولا جبار ته ویلي وو که دی مړ شي شیخ عبدالحکیم ته خبر ورکړي. د نیوزویک په وینا د مولا عمر د وفات خبر مولا جبار، مولا حکیم او د کوټې د شورا مشر مولا اختر منصور او د همدې شورا بلغړی عبدالقیوم زاکر ته ورکړ. بلتن چې دا خبره ترلاسه کړ مولا عبدالسلام سمی یوسف زی وړاندې لیکي: هغه کس چې زنګ ورته وهلی وو هغه دا خبره هم ورته کړې وه چې د طالبانو د مشر دوستانو او د کورنۍ غړیو د مولا عمر پګړۍ د مولا منصور پر سر ایښې وه او عبدالسلام ورته ویلي وو چې اوس مو ته امیر المؤمنین یې. شیخ حکیم هم هغه ته مبارکي ویلی وه او له هغې غوښتي وو چې د مولا محمد عمر لاره تعقیب کړي. په مقاله کې وړاندې لولو چې مولا زاکر غوښتل چې د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو وروسته خبره افشا کړي، خو نورو ملګرو یې مخالفت ورسره وکړ. د لویدیز بل خبرونه فارن پالیسی بیا دا مسله چیړلې ده چې مولا محمد عمر څخه به ورسته څوک د طالبانو مشي کوي. خبرونه لیکي د مولا محمد عمر د مرګ خبر لکه په یو ځنګل کې د اور بچري هر لور ته خبرې شوې. د فارن پالیسی په باور کچرته مولا منصور د هغه ځای ناشته وي دا د افغانستان د سولې خبرو ته حیاتي اهمیت لري. د خبرونه په وینا مولا منصور د طالبانو تر نورو غړیو د هغوی په ورځنیو چارو کې ډیره ونډه لرله او په ځانګړي ډول د طالبانو له قمندانانو سره چې په جګړې کې وو مستقیم ارتباط درلود. د فارن پالیسی په باور مولا منصور د پاکستان له استخباراتو آی اس آی سره نږدې اړیکې لري. د تر 2012 کال پورې افراطي او د ته چمتو نو چې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. خو له 2014 کال را په دې خوا یې دریځ بدل شوه دی. د فارن پالیسی په وینا له دې ټولو کمالاتو سره سره چې مولا منصور لري بیا هم هغه مولا محمد عمر نه دی او نه بوي. د مولا محمد عمر لمړینې سره نن تر بل هر وخت خبرونه په وینا طالبان له تجزیه سره مخامخ دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د څو کلونو په تیریدو سره لا اوس هم د هوایي ځواک په برخه کې دوی لري ستونزې لري. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون خبر اعلان ته ویل چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره اکثره جګړې هوایي ملاتړ ته اړتیا لري خو افغان پوځیان تر ډیره ورنابه برخې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
هوایي ځواک چې په ټوله نړۍ کې د یو پوځ قوي برخه جوړوي او په افغانستان کې هم دغه هیواد غرنی توپ ته پام یو جدي اړتیا بلل کیږي. افغان چارواکي وایي چې دغه برخه لا هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ده پیوړې شوې. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری د پنځم پورس په خبري کانفرنس کې تایید کړ چې د ظرفیتونو له موجودیت سره سره بیا هم د هوایي ځواک کمښت جدي ستونزې رامنځته کړې دي. خغلی وزیری وویل چې د افغانستان اکثره جګړې هوایي ملاتړ ته اړتیا لري خو افغان پوځیان له دې ملاتړ تر ډیره محروم پاتې دي.
در تمامه مملکت در بسیاری ولسوالیا جنگ است.
پټول هیواد کې پډیر ولسوالیو کې جګړې دي. هوایي ځواک د افغانستان ټولو برخو ته ژر نشي رسیدلې. که څه هم زموږ هوایي ځواک هي ورتیاوي پیدا کړې دي، زموږ هیواد غرنۍ ده، په هر ځای کې باید له هوایي ځواک استفاده وشي. یو چیرته یو مسله رامنځته کیږي، هوایي ځواک باید ژر تر ژره ورورسیږي. متاسفانه زموږ هوایي ځواک سل په سلو کې په خپل پخو نه دی درېدلې. خغلی وزیری په داسې حال کې د هوایي ځواک د پیوړې کېدو په مسلې ټینګار وکړ چې نړیوالې ټولنې تر 2013 کال پورې د افغان هوایي ځواک تدریجي سمبالولو ته ژمنې کړې دي. د افغان هوایي ځواک د ملاتړ ضرورت په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ناتو سازمان سرمنشي ینس سټولټنبرګ تیره میاشت دغه سازمان په وروستۍ غونډه کې ویل چې ټولو د افغان هوایي ځواک په ملاتړ موافقه کړې ده. د افغان هوایي ځواک د ملاتړ په خاطر چارواکي په داسې حال کې لنډیوالو د مرستې غوښتنه کوي چې افغان پوځیانو ځینې محدودې خطرناکې سیمې وسلوالو مخالفینو ته د تاکتیکي شاتک په نوم ورپریخې دي. اخو پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې که یو پوځ قوي هوایي ځواک ونه لري د دښمن په وړاندې تر ډیره د مقابلې توان نه لري. د هوایي ځواک په خوانی جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له پوځ سره ډیرې مرسته شوې پیسې حیف مایل شوې او هیڅ هم د هوایي ځواک پیاوړتیا ته پاملرنه نه ده کړې.
وی ولې چې هوایي ځواک ولري په نننې وخت کې په نننې جګړو کې دا څه ته پروت دی چې ورته خی لاس نه لري. د دښمن د احتیاط لپاره د دښمن د حرکت دی په غرونو کې کوي چې په درو کې دی دغه لپاره بیا هلته کې ډیر ضروري دی. دا په هیڅ چې افغانستان تر هغه متاسفانه د مونږ په اداره کې فساد وجود لري. دا څه مفکوره چا سره نه و چې راځي د خپل هوایي ځواک د خپل اردو په خو باندې و درو.
خغلی امرخیل هم درستنګارو کړ چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ډیر اړتیا ده چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ کلک اراده موجوده وي او د دغه برخې لپاره هر ډول پریکړې په جدي توګه تعقیب شي.
ازادي راډیو ته داسې ریپورتونه رسیدلې دي او داسې معلومات ترلاسه کړي دي چې په دې ورستیو کې د اجرایی رئیس د یوم رسیال لخوا د غزنی ولایت په ځینو سیمو کې خلکو ته وسلې ویشل شوې دي. په دې اړه به د موږ د همکار قسیم سولمل راستولې ریپورت واورو.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسوله وسلوالو شتون او د غوی لخوا د خلکو زورونی دغه ولایت سیمیز چارواکي اندیښمن کړی دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیت قمندان عزیز الله رضایی وایي دغه کسانو دغه ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ادارې امر په ښار کې لوڅ وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسوې په مرمیو ووهه. رضای وی داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري امر پرون نه وړم ورځ د شهره کې سب سیمې ته تللی او خپل د موټر پنچرې نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوه کسانو چې ناپیژند هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر، دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي، کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونو وهي. نور نو داسې خبرې ما ته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې و حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسانو په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر وسو یادوي چې 300 غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 د کورونی چار وزارت په چوکاټ کې د سیمه ایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځنګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. دغه کسانو مشرې د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط لازادي رډو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو، هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو لس کسان اسیر نیولي دي. په دای مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په د شکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرعي جامې لري. دغه کسانو د څلیرویش کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامه یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخي پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو د خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو، باج اخیستلو او د هغوی د کورونو په سوځولو بوختي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې هزاره توکم یې هم تاییدوي. د بیسودو د بازار یو دوکاندار وایي د پخپلو سترګو لیدلې چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګاندي څه ډول چلند کوي. د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک زورول زه هلته وم، ډېره خطرناکه پیښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله یې هزاره ګاندي. داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبره تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشتې کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصری او دیو مشوره سره ده، دی خپل کار ده، دا شخصي دغه ده. سلا ټولې دوربیندار سلا ورسره وي، موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري، موږ سپینګیري لس کسه یې وهلو، اته کسه دی، موږ نور بوتله مالونه دی، موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورو نه بې کوره کړو، که دوی سره پاسو که وی سوځله او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمه ایزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
یک توطیه بر علیه جناب استاد محقق هستند و یک کسایی که
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي وو چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا یې د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیاتو مودې را په دې خوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخواه په ورکولو لګیا دی. خو په خپله ناصری دا موضوع ردوي او هغه یوه سیاسي موضوع ګڼي.
موږ هیڅکله نویمې لسیزې ته د بیا ګرځېدو پلویان نه وو او نه یو، خو هغه کس چې پر کور او مال یې تیری کیږي زما له خوا یا د حمید یا محمود له لورې، هغه دا حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي که چیرته حکومت ورسره همکاري ونه کړي.
لدې سره سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره خبرو کې د حکومتي چارواکو لخوا د غیر مسؤوله کسانو مسله کول د افغانستان لپاره ستر خطر بولي او وایي چې دا کار به ناوړه نتیجه له ځان سره ولري.
نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، دوزن منافع طویل مدت افغانستان، قدم های
د تاریخ او د افغانستان د سترو ګټو له نظره په ځنګړي توګه د افغانستان د اوږدمهاله ګټو لپاره ملیشه جوړونه یو ستر خطر ده او کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې د کورونی جګړو یو بنسټ ووسی. دا مهمه ده چې له دا ډول اقداماتو څخه ډډه وشي. په امنیتي چارو کې چې هر شی کیږي باید د قانون له مخې او د دولتي تشکیلاتو په چوکاټ کې وشي. په مجموع کې زه دا ډول اقداماتو مخالف یم.
یو شمیر پخوانی امریکایي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د نورو خپلسریو ترڅنګ په افغانستان کې د موازي حکومتونو رامنځته کېدو او د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. دوی خبرداري ورکوي که افغان حکومت د خپلسرو او غیر مسؤوله وسلوالو مخه په وخت ونه نیسي، نو دا کسان به د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د دولت او خلکو لپاره په یو بل سرخوږی بدل سي.
په میدان وردګو کې یو شمیر غیر مسؤوله وسلوالو ته د وسلو ویش او د یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو لخوا د ملاتړ په اړه تاسو د ازادي رادیو ریپورت اورید. اوس هم یو اربیا په مخې د مهمو خبرونو سر ټکو ته د ملا محمد عمر د مړینی له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوه. دا تخار سرپرست والی خبرداري ورکړی چې حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. ترکی سرنوالانو د اپوزیسون د یو کړت پلوي ګوند مشر په اړه څېړنې پیل کړي. متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. او د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونه په سوچي کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. دوستانو په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبري مطالبه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. اساتی رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. دا خبری مطالبه برخه پای ته رسو. یو کلی زر غګونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث له یاد مباسي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ.
یو کلی زر غګونه
اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې سره لدی چې احمد ډیره موده وروسته خپل کور ته راستون شوی، د دې پر ځای چې کورنۍ خوشحالي ورته وکړي د غم پر ټغر کینی. دا چې ولی په ډرامه کې به وورو. خود به سر کیگی. خیر تا خشته شوی لاچی را ترا واخلا.
خدا موره د بوری ټیم بم در نه پورته کم، نور به دی په کار نوی.
هو واخلا در سره لوري. یا الله ته منو باقی غم او ساتي. ګلالی لور خو می په خپل کور کې راته کنده شو.
موري د هیل خوند وبو ته خور وتلې، لوبونه می صاف کړ درته چې په لوا کې دانی و نه لويږي.
خدای دې بخت خ کلوري. بس لګ دا مخري نور به وې شو.
هی تروري زیره می در باندې
څه شي بي خلاصه ک دروازه نه ده بنده.
د څه شي زری به وي
خاله زیره به میرا کوي. احمد لا راغی.
ها څه وای احمد راغی؟ اوه خدای شکر مسافر زوی می راغی. ګلالی هغه لوی ټیکری می راته راواخله.
مورې لوی ټیکری پرېدا، هغه د احمد لالا می دننه راغی.
مورې مور خطا کیږي
لالا.
اوه شکر نوم در باندې زویا
راشه ته چې کول تک
مور
زویا په خونه دا ما وخت نه شم درې دی
تروري زيره میراکه چې زم
اخه دا وبيده زویا ته لک صبر وکا
ګل علي خور کئ ته ما جاړه مور مې لوګونی سچ کوټې ته بوزو
خورور مور راشه وای خدایا دا ولې داس شوم پریمګ دی خبشم وس نشم تلای
خدای مور ته خو لک سور تا کینه
او احمد لالا از ما زیره
یار او باید ته نو ولاړ تر سوچ زیره وانه خلې نم پری دی ها
او زویا خود به زیره غواړی ستارا تک خو موږ ته غټ زیره وو
دا د مسافر زویا تعلی دی خوی ما ته پیسې را سره دی
راک احمد کاکا مننه زلالم
احمد لالا هغه لاس دی ولې جیب کې نیولای لکه چې دې پکې راته راوړي
نه 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 س
او ته وګوره لوري الا
نه س نشته اسمې نه دی راوړي
زویا اوس خو ګلالی لویه ده په وړه کینه کې دې ډېره زوره ولا
او مورې کاشکې ما هغه سې وړه پاتې وای اوس په له دومره غمونو بېغمه وای
احمد زویا په نسیم خبر شوې
او مورې ډېر خوشی نشوم ځکه خو
راځئ چې کوټې ته لاړ شو لاس راکه احمد زویا
صبر
وای خدایا احمد زویا لاس دی دا په لاس دی چې شوی دی احمد زویا
لاس دی
مو جاړه مور مو جاړه
ګل ماما د زویا هغه سړی چې د کار واده در کړی و ورغلې کنه
نه دی ور نه غلم
نو ولی و زویا کار کور ته در پس راشی پختنه ته خو به ورغلې وې کنه واره
هدی کوم ورځ چې راته خودلې و لا غی ورځ نه مخکې او کس می ولید و الی چې کوم بل کسې په کار کې نیولای
وی خیر زویا اندېخنه مکوا چیرته چې د خدای روزی حواله کړې وي عمل ته به کار درته پیدا شي
خو مورې نور می لوزګارتیا نه زړه چی وي ورځ را باندې نه تیریږي
هی زویا په خپل حال باید شکر وباسو همدا مخکې ماشومانو له یو بل سره ویل چې د صابر زوی راغلی لاس یې پرې شوی
څه د احمد لاس پرې شوی ولې مورې په څه
نه پوهېږمه زویا زم د ماشومانو له خولې خبره شوم
احمد خو دا ډېر وخت په کلي کې نه و خلکو ویل چې کار ته تللی خو هېڅ څوک نه و پرې خبر چې چېرته او له چا سره کار کوي
وی زویا له داسې بې خیره کارونو نه دی همدا بیکاري ښه ده
هی هی ادې ګلې دا هم زما زړه نه مني چې نازیا ورېنداره مې کار کوي او زه ناستې مه ډوډۍ خورم
ګل محمده وروره ما تر اوسه ستا او د ادې خبرې واورېدې خو دا خبره مې د خوښه نه شوه چې د ورېندارې ډوډۍ خورم
نه نه زویا داسې نه وایي هغه یاسې په خوله راغله
نه مورې رښتیا وایم دا ټول کلیوال به څه راته وایي ها
څه به وایي وروره خو هغه دی تو ادیم را سره کار کوي څه به وایي وروره خو هغه دی تو ادیم را سره کار کوي
او زویا د ده باندې یو نیم کار خو یې تمور سره کوي کنه اوس مو شکر دی لاس چلیږي
هغه څه چې د مخکې دوکان کې خرڅول اوس فکر وکړه چې کور کې یې خرڅوي
ورېنداری هر څه چې راته ووایې زما دا نه خوښېږي چې زموږ د کور ښځې دي داسې کارونه وکړي ها اوس نو راشه پوره کا نه نشته هیڅ شی نه لرو بیا را نشي
وای وای زویا دا څه کوي ولې دا څه ورته وای
وروره خلام دې نه د ماشومان ډوډۍ خوري چې وینکو نو څه بکو
بیکاری خو نزغمل کیږي دا دې زه خو هم بیکارم
ګل محمد وای انسان تیر وځي خو زما په شان دی خدای څوک نه تیر باسي ځکه چې په داسې کارونو کې ځان او ایمان دواړه ځي
دا ځان خو د سعید زړه د بدمشه هغه دی لرې د بدنه یوازې لاس دې پرې شو دا ایمان څنګه پکې ځي ها تاسو څه کول
هغه خلک قاچاقبران وو معدنونه یې په غلا ویستل
نو تا څنګه له غلو سره کار کوه که خبر نوی
لشار ما خوام دام نشم ویلی چه خبر وم بس ما ویل چه پل کار رتا نپیدا کیگی او دو والوار پیسو پیدا کولو تا مجبور وم نوزه که
وای چه بد گرزی بد بپرزی
خلش خدای دادا نو دا لازی چنگ پریشو پچه بندی
مخ که تا نوی گل ماما دا احمد کیسه وکره لنده دا چه سرون پیر شادوله و
های دا بیکاری با نور چمره خلق بدبخت تکری دا بیکاری نه دا بدبختی دا بدبختی
گل ماما دا بیکاری ستونزه دا بدبختی نه دا بدبختی لبادو کسانو سر کار کول دی لکه زه چه ور سر بدبخته شو
ملگرو یو سه تمی پام شو نه پایگم چه دا خبره با مورا سر خواکشی او کنه
دا خوی اوهای از رو دی بدماشا اصلا نه چه تبیا مونگ تیر باسه
وایم که داشی وشی چی پکری که دا نجاره دکان خلاص کو یو سه وقت که بایزده کو که سبکار هیچ وقت بیکاره نپاتی کی گی تا چنگ چنه وای احمد خوره
والی جان ماما زما خوست یو لاس نشتا او کار خون پلاس کی گی زا او کار سر لریو لزانه نا امیده یو
نا امیده شیطان دیج رو دی بدماشا
خدای داده داد تا چنگ ردی خبری کوی و احمد شیطان نو امیده دی تو من نو امیده کی گی
ولی جانا اغه دی نجاره دی کار خبره دی پاتی شوا
او گل ماما دا اوز با نور ملگریم راشی چی دا سرخوا که بایشی که نه مشوره باور سرو کو
کلی وای نازنینه و نازنینه
آب لارا در زم جو دی بخوام
یو گیلا سوبر آتر آوڑا چی دیر تگیم
خب لارا پسترگو دادی راوڑا می
قدیرا دادی لابالا خوش آلی والوار خوی پورا کوله نشو اوس پا یو لاز گوڑ هم شو
آب لارا دادیو با
اوس چی لارا شی کلا براشی رکا
آقا و با
دا و با دی که خوروه
لارا آقا دوده می بخواولا لگو در نمی و با ندی را وڑی
زباد بختی لمخ موری که گا تانمی چی بیخی لور ندر لو ده خبا
لارا نوری و با در ترا وڑم
ورشا دا تاو دی و با دی آقا احمد تا یوسه حسیم ده کار نو و سیلا پسیلا آسم پریشو
وی خدایا دا خبر لکه چی رکتی آبا
زا اره کشا کوتی تا زا لدینا چی دا زاره سری سرمی بدل کری وی خبا غلور با میزان دا گوختی وا تما می دا غزوی تا ور کری وی زا اره کشا ویم وال خسابر خسی ندبا ولا ویلی چی تا دا دلور زمازوی تا را که سمرا چی والوار واری در کومی اوز بای خدا والوار پیسی گتا لیلی ها
بلې درنو اوریدونکو تاسې د یو کلی زرغغونو ډرامې لړۍ او رچنن دا یو سلو نهمه برخه خبره شوه تر نه بجو پورې په دې خبرونه کې زما یوسف زدران او تخنیکی همکار عبید الله عبید سلامونه ونې کې هیله ومني درنو اوریدونکو د جمعې ورځې زمونږ دا بحث د ډیره په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو راڅرخي په تیر اونیو کې مونږ د ولور پاړه د حقوقي کارپوه او دینی عالمانو سره بحثونه کړي او پاړه مو یې ستاسې نظرونه هم خپاره کړي خو وینو چې دا موضوع لا بحث ته اړتیا لري نو دا ونې په دې غږېږو چې خلک د ولور د اخیستلو لپاره څه دلیل لري آیا هغه چې په خویندو لوڼو ولور اخلي ځان ته دا مال څومره مناسب ګڼي په دې موضوع نن د ډاکټر ستار منګل سره خبرې کوو ډاکټر صاحب زموږ خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشه
ژوندۍ اوسه زدران صاحب زه اوله خپل نیک سلامونه او نیک تاسو کارکونکو ته او د افغانستان د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې په افغانستان کې دایمي سوله راشي او د زموږ یوازینی ارزو
مهرباني خیر اوسه درنو اوریدونکو د تل په څیر په خبرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم شریکو د دې لپاره کولای شئ چې د ازادي رادیو سره د اړیکو شمیره شمیرو 0999235540 بل شمیره 0982255 ته زنګ وهي ښاغلی منګل صاحب بل شک په افغاني ټولنه کې ولور ډیر مروج رسم دی تاسو چې په ټولنه کې بلې دي خلک ولې ضروري ګڼي ولې د جنې کورنۍ د لوړ ولور غوښتنه لري
زدان سره په دې حق له کوم معلومات چې زما سره شتا سو حضور ته وړاندو کوم دا ولور اصلا کې نه قانوني او نه مشوره په حساب د اسلامي دینی مشروعیت نه لري اخیستلې او بنسټ هم نه لري چې څوک دا ولور دا یو دود پاتې شوی دی دا چې په څه شکل دا دود موږ ټولنه کې پاتې شوی دی د چا لخوا په موږ تحمیل شوی دی او د دې دود ناوړه اغیزې ټولنه کې ښکارندو
دود دی خو ولې ضرورت دی بیا هم ولې خلک اخلي ولې خلک ضروري ګڼي ولې د لوړ ولور غوښتنه لري
زه دا سبا دا چې زموږ ټولنه تقریبا 15% بې سواده ده په دې نه پوهېږي اول د سواد کچه ده بل د اقتصادي مشکل دی بل نه دغه بې سوادي چې راغله په دې کې ناپوهي دی که نه چې نه پوهېږي چې زه دغه کار چې زه کوم دا عمل چې سرته رسوم آیا ما ته مشروعیت لري که نه یې لري او په ناوړه اغیزو یې دوی نه پوهېږي چې دا څومره ناوړه اغیزې لري دوی داسې فکر کوي چې که زه دا لور چا ته مفته ورکړم نو دا به داسې یو غیرت و هغه فکر کوي چې دا بېننګي یعنې دا به په ما تحمیل شوي وي چې دا لور یې چا نه کوله مثلا داسې بل څه تعبیر ته نه اخلي منفي اړخ ته ډېر توجه کوي مګر که دې اړخ بل اړخ ته فکر وکړي چې دا په اسلام کې دی نشته او دا په قانوني بڼه نه لري مشروعیت نه لري او د ناوړې اغیزې لري په جامعه کې او ناوړې پیښې ته رامنځته کېږي اخلاقي څو ډېر هر رقم فساتو یعنی دغه خپله دغه دا دغه دغه دا چې دغه پیسې چې دغه دغه دا ولور چې اخیستل کېږي دا د ډېرو مرضونو مور ګرځي
او مهرباني تاسو سره بیا هم خبرې کوو اوریدونکو سره هم تما خبرې کوو هغوی هم تماسونه نیسي سید احمد لغزنی ولایت نزمون سره اړیکې نیولې مهرباني تاسو څه ویل غواړئ څه نظر څه پوښتنه مهرباني
ما دا نظر ستا خپل ورونه خو ډیر ګران وسو ځوانان نس کوي دا ولور مطلب کې او ټول بد بخدي د ټول ایران ته ولاړو ته ډیران پلاړي مو بل پلاړي مو څه ټول شه ودوان نه غوښتنه کوم ولورونه ارزانه کې و سلام
بلې احمد جان په داس اورې زما غک بلې خا د دوی نظر وو بل اوردن کوم اخلو اغوی نظر هم خبرونه کې شاملو مهرباني زاند معرفي کړه کوم زنه داړي کني ولي مهرباني بلې بلې تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني
السلام علیکم خپل سره باندې تاسو ته تاسو
ملمکه مهرباني نوم دی
نن یې وارث یا تخلص ملنار
کوم زنه داړي کني ولي بله ورجان د ولور په اړه خبرې کوو ستاسو اړیکه فکر کوم زمونږ سره قطع شوه همداسې ده او ښه اوریدونکي پلان کې دي دوی په طرف زو دوی نظرونه او پوښتنې په خبرونه کې شامل وو بیا تاسو سره زو منګل صاحب مهرباني تاسو اړیکه زمونږ سره وصل دی نوم مو کوم ځینې م اړیکه نیولې او خپل نظر راته ووایه بلې وعلیکم السلام نوم دی او خوست نه داړي کني ولي بخير راغله مهرباني زمنګ پرونه اتمن اوري مهرباني اړیکه د صفانه د لطفن یا مقیاته تغیر ورکیا بیا اړیکه ونیسا مهرباني او مهرباني خیر استاس نظر خبرونه کې مونږ شامل کو غږ دوم صفانه او خیر اوسه د خوست نه اړیکې نیولې و بل اردن کې په طرف هم زو ترڅو پښتنه تر واخیستل شو مهرباني تاسو زمونږ سره وصل یو د ولور پاړه بس لرو ازادي رادیو د مهرباني بلې
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني
عبدالله نه قندهار خبره
او لقندهار نه عبدالله مهرباني او مهر دی بل
او زیات اندازه معلومه نه ده په دې لپاره چې خلکو ته تکلیف او دغه مشکلات حل شي
او تاسو د مهر یادونه کوي البته مهر هغه څه دی چې جنۍ ته ورکول کیږي اما هغه ولور چې اخیستل کیږي کوم چې کورنۍ اخلي موږ په هغې باندې خبرې کوو د هغې په بدو اغیزو باندې
ولور خو د سړی حق
اما آیا افغانی ټولنې کې دا جنۍ ته ورکول کیږي؟
باید ورکړی شي. دا چې دوی نه ورکوي نو دا خو ناجایزه ده. باید هغه حق د نجلۍ ته او هغه اندازه چې د دوی په مابین کې نجلۍ خوښه باندې کېښوله شي د نجلۍ حق ده. او سره له هغه باید که نجلۍ د زیات مهر تقاضا کوي ته داسې مشوره ورکړی شي چې هغه باید دونه وي چې د دغه ټولنې له اقتصاد سره موافق وه چې مېړه تر وس لاندې یا د هغه کورنۍ تر وس لاندې کار وي نو به دغه مشکلات چې اوس د ولور یا د مهر له وجې په ټولنه کې راټوکېدلي دي یاسته د دې د دفع او د حل.
اما عبدالله جان، دا چې ولور اخیستل کېږي باوجود دی چې هغې لپاره خپرونې تبلیغات یا د علماو بحث ډیر دی، دا کم شوی دی که نه؟ پخواني یو اورېدونکي له غزني څخه وویل چې دا ولور ډیر شوی دی او لا ډیریږي. ستاسو په سیمه کې حالات څنګه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې هر کار سر ته رسولو اسباب مختلف وي، هغه یا ویل یا بیان کول څه نه څه ورسره داسې یو راشي که دا داسې نه وشي مثلا چې هغه د حکومت کار دی یا د بعضو قدرتمنو یا هغه بانفوسو اشخاصو لخوا کېږي. نو که داسې مې یو نتیجه وشي مثلا یا د یو کلي په سطحه یا د ولسوالۍ په سطحه یا د ولایت په سطحه یا د وطن په سطحه باندې یا مشرات د حکومت په سطحه وکړي، دا باید داسې وشي. او که نه وشي نو بیا هغه سړی مجازات شي یا ورته وویل شي چې څه نه ولې دغه قانون چې دلته وضع شوی دی د دې کلي مشرانو یا د دې منطقې هغه بانفوسه اشخاصو وضع کړی دی نو څه ولې هغو مخالفت
کوي؟ او مهرباني، یعنې تړونونه باید وشي، هغه تړونونه په اساس باندې. خیر، ستاسو نظر موږ له قندار نه شریکو. عبدالله جان، ښاغلی منګل صاحب، دا چې خلک ولور اخلي او اوریدونکو هم دې ته اشاره وکړه چې یا لوړ شوی دی یا ډیر دی یا دا رسم لا په پراخېدو دی، دوی چې ولور اخلي ځان ته کوم شرعي او قانوني دلیل هم لري چې زه په دې اساس باندې اخلم؟ تاسو په ټولنه کې بلد یې کېږي د دوی هغه دلیل هغه غوښتنه ووایي؟
مننه. دا چل د ځلان صاحب چې زه د څو وخته مخکې خوست ولایت ته تشریف وړی و، بیا په یو جرګه کې موږ څه مصروفیت لرل، یعنی ما ځای کې واورېدل چې ولور تر 8 لک افغانیو جګ شوی دی. 8 لک افغانۍ تقریبا 16,000 ډالر کېږي او سطحې چې سنجش کړو، او په دې باندې چې تر څو واده کوي یو 16,000 ډالر نور مصرفي، تقریبا یو واده 10,000 ډالرو ته جګېږي. مګر هم افغانستان کې د اقتصاد کچه دومره لوړه نه ده، هیڅ دلیل ورته نشته د اخیستلو. مخکې دوست چې تلیفون کړی و، ولور او مهر فرق لري. مهر یو شرعي موضوع ده، هغه حد لسو درهمو نه شروع ده که ما غلطه کړې نه، تر هغه حده پورې چې دواړه فامیلونه په هغې نه توافق وکړي. د ښځې دپاره په مهر کې مور ته معلومیږي چې هغه د دې شخصي حق ده، کولی شي چې ښځه خپل مېړه ته وبخښي.
او په دې اړه موږ له علماو سره بحث کړی او بیا به هم انشاءالله خبرې کوو. اما دا چې تاسو هم ویلې چې زیات شوی دی، بالاخره هغه حد چې څومره ګړندې شوي دي چې دا کنټرول کړي کمې کړي؟ په ځینو ولایتونو کې هلته تړونونه کېږي د قومي مشرانو، دا حد چې روانې دي دا نتیجه ورکوي؟
په کلو کې دا حد هم نتیجه ورکوي، مګر موږ که په مجموعي ډول سره نظر پرې واچوو، اصلا کې دیني علماو باید د دې ولور د بد انګیزو دپاره او د شرعي معاونیت په حساب باندې تبلیغات وکړي په جوماتو کې، او قومي مشران په دې خاطر باندې چې نجونې او زلمیان بې سرنوشته پاتې نه شي، مسافر نه شي، یو نفر واده کوي ځي ایران ته تښتي، عربستان ته ځي، اته نشي کولی چې هغه پیسې پوره کړي، بنان دا خپله بد انګیزه لري چې نور پیښه چې خلاف د قانون دی او خلاف د جامعه بل خوا ته سوکوي پیښه رامنځته کوي، یعنې ناوړه اغېز
رامنځته. بیا هم تاسو سره خبرې کوو. د اوریدونکو په طرف زه دین محمد له هلمند نه موږ سره اړیکه نیولې. مهرباني. بله، خیر اوسې. مهرباني، خیر راغلې. په دې امید چې ته هم ښه وې، صحتمند وې. خیر اوسې، زموږ خپرونه تاسو اورې. مهرباني، ستاسو نظر. او په همدې اړه بحث لرو.
د ولور نو د لوړپو چارواکو کار دی، نو په افغانستان کې ډېره ستړیا ده، ډېره بېکاري ده. او ولور چې دی جګ نه دی، لکه په افغانستان کې چې دی افغانستان خلک ډېر ستړي دي. د هلمند خلک دي اوس داسې کسان ډېر پیراسي دي، خپل ځمکې پلار د ځمکې کوم دي پکاته دي، هغه اوس خطې په ولورو کې ورکوي. نو ولور چې دی دلته شلکه پاکستاني کلداري پنځه ویشت لکه کلداري حتی دا تر سل لکو پورې نو دا چې کمزورې خلکو دم و نه شي کولی چې دغه ولورونه ادا کړي. هغه یا په مسافرۍ کښې
یعنی پیلمن کې تر پنځه ویشت لکو پورې ولور اخیستل کېږي. او عادي حالاتو کې بل عموم څومره دی؟ بل عموم دا نرخ څومره دی؟ بل عموم چې خلک یې اخلي بلی دین محمد، تاسو یادونه وکړه چې دا نرخ ډیر لوړ دی، اتمن خلک له دینه تنگ دي، اما بیا هم ولې دا رواج په افغانستان کې مروج دی؟ بیا هم ولې کیږي داسې کارونه؟
افغانستان کې دا درې لسیزې کېږي چې امنیت نه دی راغلی، څوک په اسلامي قوانینو باندې هم نه دي لوړ چارواکي، او خصوصا خو پاکې دغه لوړ ولور ولورونه ورکوي، دا خو د کمزورو خلکو کار نه دی. په دې خاطر باندې په افغانستان کې دا خصوصا په هلمند کې دا ځای دی چې ډېر دا خلک پیدا دغه لري، پیسې لري، او اوس سړی د بېکاري د داسې کسان ما خپله ونېکاي
خیر اوسئ. مهرباني، تاسو سره مونږ بحث ولرلودو، نظر مو هم در څخه واخیستو. خیر اوسئ. یو بل اوریدونکی مخلو شاید وروستی اوریدونکی وي. مهرباني، تاسو هم زمونږ سره وصل یې، کوم ځینم اړیکه نیولې او خپل نظر مو. مهرباني. بلی بلی، مهرباني، کوم ځینه د اړیکه نیولې؟ او بخیر راغلی زازی صاحب. مهرباني، د خپرونې وخت کم دی، څه به ویل غواړې؟ مهرباني،
بس دا ویل غواړو چې یو خو مطلب د خسر کور ته پکار دی چې یعنی ډېر هغه وانخلي، ځکه چې هغه هم بیا ډېر دا زوم کور هم ستونزو سره مخ کېږي.
او
بل رواجونه ډېر غلط شول وروره، چې ځکه چې اوس که خوار وي که غریب دی، نیسې به مازدیګر څومل نو یو ښه ډوډۍ به ورکړې، یو ښه هر چا ته، یارانو دوستانو ته، یعنی خورلانو ته. دا خپل دی، دا پردی دی، دا ترور لور دی، دا ترور زوی دی، بس دېو ته به هم کوې چې هر دی نی که کور یې که پور یې، نو دا به کوې. یعنی زوم کور مجبور دی چې یو څه ته بیا لاس وچوي، که روا وي که نه روا وي، نو هغه پیسې هغه مصرفونو هغه یعنی بیا پوره کړي، را پیدا یې کړي. نو د دې عمله باید دا رواجونه لږ ختم شي، او د خور کور لور کور د هغه یعنی دا ګیله د چا نه ونیکړي چې یاره زه واده کې ماته دا پلاني ورور یا دا پلاني وراره ماته دا څه جوړی ونه کړه، دغه شی را ته وانه خوستو. ټول لامل د غلطو رواجونو دي، که چېرته غریب یم نو دا به کې مجبوري کې وی کې، او که مور یم کې دی، نو زما د خلکو نه دا غوښتنه ده چې څوک د چا نه ګیله ونه کړي چې یاره واده کې ښه ډوډۍ ورکړی ونه نه کړی، ماته دا وکړل یا ونه کړل.
مهرباني. غلی منګل صاحب، د اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. آیا اوس د دې ضرورت نه دی چې حکومت د دې لپاره یوه لایحه، یو قانون جوړ کړي او هغه عملي شي؟
ولې نه، دا ډېر ښه نظر دی. زه د پوښتنې په ځواب کې داسې وایم زادران صاحب، چې حکومت خو اوس په جنگ کې قرار لري، او مخکې دوستو وویل چې دا جنگي حالات رښتیا چې جنگ خپله په جامعه باندې ډېر منفي تاثیر لري. حکومت باید په دې اړه کې د سترې محکمې سره، خصوصا عدلیه وزارت سره په تفاهم، د شورای علماو سره په تفاهم، داسې یو طرحه رامنځته کړي چې د دې ناوړه دود نه دغه جامعه خلاصون پیدا کی.
او مهرباني، په همدې مورد شاید موږ حکومتي چارواکي هم په خپرونه کې ولرو، اما شاید په لنډ وخت کې دا موضوع د حل وړ نه وي. خو دا چې ولور اخیستل کېږي، غوره طریقه څه ده چې د ولور پیسې په هغې باندې مصرف شي؟ نه اخیستل کېږي، خو دا خو یو رواج ګرځېدلی دی.
دوالور خو اصلا که چه که موږ ټولنه فکر وکړو اخیستل حرام دی، په دې باندې چې متعقین شو چې دا اخیستل حرام دی باید جلوګیری ته نه وکړو. که یو څوک د چا د لور دپاره څه پیسې مصرف کوي کولی شي چې مځکه ورته واخلي، کور کې حق ورته ورکړي، مګر که ولور واخلي بیا دا په کورنۍ شخړې منځ راځي. موږ لیدلی دي چې ښځه وهل شوې ده، ورته ویلي چې پلار ته د ما اته لکه روپۍ ورکړي، ته به د ورځې دا کار کوې، که پلار د اته لکه روپۍ د مانه اخیستې دي، نو دا منفي اغېزې ده.
ډېره زیاته مهرباني ښاغلی منګل صاحب، تاسو سره موږ بحث وکړو. اورېدونکو څخه هم مننه چې زموږ سره اړیکې ونیولې، نظرونه یې شریک کړو. خو زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېږي، نور تاسو سره خبرې.
ډېره مننه صاحب، زما هر وخت په خدمت کې یم. دې هیله چې دا ناوړه دود موږ کاملا د منځه وړی او په افغانستان